360 में गजा में जंग इसराइल के अरब ममालिक और तुर्की के साथ ताल्लुकात को कैसे मुतासिर कर रही है जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सन 2020 में होने वाले अब्राहमिक अकॉर्ड्स के बाद इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को भी कायल करने की कोशिशों में है। उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान से ये बात भी मंसूब की गई कि पाकिस्तान पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए अमरीका का दबाव था। लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास के इसराइल पर हमले के बाद शुरू होने वाली लड़ाई से अरब ममालिक के अलावा तुर्की, जिसकी इसराइल के साथ तकरीबन 7 अरब डॉलर की सालाना तजारत थी, उसके ताल्लुकात भी खराब हो गए। इसराइल का पड़ोसी मुल्क मिस्र के साथ दहाइयों पुराना अमन मुआहिदा भी खतरे में है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि गजा की जंग का इसराइल के, तुर्की और अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब और मिस्र से ताल्लुकात पर क्या असर पड़ा है और इस खत्ते की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। गजा में जंग की वजह से कुछ इस्लामी ममालिक जिनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्या वो मुतासर होंगे इसराइल और मिस्र में? अमरीका के साबिक सफीर डैनियल कर्ट्जर कहते हैं कि अरब दुनिया, बिलखसूस सऊदी अरब को अब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कुछ ज्यादा सफारती कोशिशें करना पड़ेंगी।
जब से हमास के इसराइल पर हमले के बाद जंग शुरू हुई है तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि 6 ममालिक जिनके इसराइल के साथ मुआहदे हैं या फिर ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं, उन पर दर हकीकत कोई असर नहीं हुआ। मिस्र, उर्दन और मुतहदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे हैं और बहरीन, सूडान और मराकश के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं और यूँ लगता है कि अरब रियासतों को यकीन है कि जंग के बावजूद ये ताल्लुकात कायम रहेंगे। ताहम मेरा ख्याल है कि ऐसे मामूल के ताल्लुकात मजीद बेहतर होने के लिए शायद जंग के खात्मे का इंतजार करना पड़े। और अगर हम सऊदियों के बयानात को सच समझें तो वो कह रहे हैं कि वो फलस्तीनी रियासत के क्याम के रास्ते को इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के अमल का एक हिस्सा समझते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जब लड़ाई रुक जाएगी तो सफारती मैदान में काफी काम करने की जरूरत होगी।
Very heavy lifting in the diplomatic sphere once the fighting stops.
गजा में जंग के बाद से इसराइल के मिस्र के साथ ताल्लुकात भी खराब हुए हैं, यहां तक कि मिस्र ने रफा में जारी हमले ना रोकने पर इसराइल को दहाइयों पुराना अमन मुआहिदा मनसूख करने की धमकी दे दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिस्री हुकाम ने अमरीकी हुकाम पर जोर दिया है कि इसराइल को रफा ऑपरेशन रोकना होगा वरना काहिरा इसराइल के साथ अमन मुआहिदा मनसूख कर सकता है। मिस्र गजा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रफा क्रॉसिंग के अपने इलाके में हिफाजती इकदाम कर रहा है और इमदादी ट्रकों के ड्राइवरों से अपनी हदूद में इलाके को खाली करने के लिए कह रहा है। इसके अलावा मिस्र ने ऐलान किया है कि वो जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ बैनुल अक्वामी अदालत में दायर करदा गजा में नस्ल कुशी के मुकदमे की बाजाबता तौर पर हिमायत करेगा। तुर्की ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के साथ तमाम तजारत उस वक्त रोक दी थी जब तक इसराइली रहनुमा गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक नहीं पहुंच जाते। तुर्की के इस फैसले से इसराइल की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। तुर्की दूसरे इस्लामी ममालिक को भी इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात मुअत्तल करने के लिए कायल कर रहा है जिससे इसराइली मईशत को नुकसान के खदशात मजीद बढ़ रहे हैं।
तुर्की की बंदरगाहें अब इसराइल की तमाम तर तजारत के लिए बंद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की सूरत में ही पाबंदियां हटाई जाएंगी। तुर्क सदर ने मंगल के रोज आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल पर ज्यादा दबाव डाले, एक ऐसा इकदाम जिसके तजियाकारों के मुताबिक वसी नतीज बरामद होंगे।
तुर्किया अब आलमी सतह पर ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने इसराइल पर बरामदात और दरामदात समेत मुकम्मल तजारती पाबंदियां आयद की हैं। इस मौके से फायदा उठाकर तुर्किया मुमकिन तौर पर अब इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया और दीगर हम ख्याल ममालिक को अपनी क्यादत की पैरवी करने पर राजी करेगा।
گزشتہ سال ترکیہ اور اسرائیل کے مابین تقریباً $7 ارب کی تجارت ہوئی، جس میں سے $5 ارب سے زیادہ ترکیہ کی برآمدات تھی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کیٹس نے اس پابندی کی مذمت کرتے ہوئے متبادل سپلائرز تلاش کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود اسرائیلی معیشت متاثر ہوگی۔
ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں اور خوراک سے لے کر ٹیکسٹائل دھاتیں اور مختلف انواع کی اشیاء جو اسرائیل ترکیہ سے درآمد کرتا ہے یقیناً متبادل موجود ہیں۔ اسرائیل کو سپلائی کرنے والی دوسری منڈیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسرائیل کو متبادل تلاش کرنے میں شاید وقت لگے گا اور اس پر لاگت بھی زیادہ آئے گی۔
اسرائیل کا آذربائیجان کے تیل پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ یہ تیل پہلے ترکیہ کی سیحان بندرگاہ تک پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بحری جہازوں سے اسرائیلی ریفائنریوں کو۔ آذربائیجان اسرائیل اور ترکیہ دونوں کا اتحادی ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ترکیہ کی پابندی آذربائیجان کی اسرائیل کو تیل کی فروخت پر کیا اثر ڈالے گی، لیکن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ انقرہ کے لیے سپلائی روکنے کے شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
اس سے ترکی اور اسرائیل تعلقات دشمنی اور جارحانہ نوعیت کے ہو جائیں گے، جن کا دوبارہ ٹھیک ہونا طویل عرصے تک مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آذربائیجان اور ترکیہ کے تعلقات بھی بری طرح متاثر ہوں گے، جبکہ اسرائیلی کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور آپشنز ہیں۔
تجارت تاریخی طور پر ایک ایسا گوند رہا ہے جو ترکیہ اسرائیل تعلقات کو انتہائی کشیدگی کے وقت بھی برقرار رکھنے میں مددگار رہا ہے۔ پھر بھی تجزیہ کار پیش گوئی کرتے ہیں کہ مخاصمت کی موجودہ بلند سطح کا مطلب ہے کہ تجارتی پابندی جلد ختم نہیں کی جائے گی۔
پولیٹیکل نارملائزیشن
ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر صرف اسی صورت میں آ پائیں گے جب اسرائیل میں ایک مختلف حکومت ہو، اور تبھی تجارتی پابندیوں کے خاتمے سے نمٹا جائے گا۔
اس پابندی سے ترکیہ اور اسرائیل کی موجودہ حکومتیں تو متاثر ہوں گی، لیکن ان کے اثرات زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ تجارت اور اعتماد کی بحالی میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ ساتویں مہینے میں داخل ہو چکی اور اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششیں ابھی تک بے نتیجہ رہی ہیں۔ رفح میں اسرائیلی کارروائی کے بعد خطے کا سیاسی درجہ حرارت بڑھتا نظر آتا ہے، اور یہ تنازع مشرق وسطی کے چند اہم عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ۔
اس وقت غزہ کی پٹی کے علاقے رفح میں پناہ لیے ہوئے لاکھوں فلسطینی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پر غم و غصے کا اظہار امریکی تعلیمی اداروں کے علاوہ دیگر ممالک تک مظاہروں کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے اس خونی تنازع کے خاتمے کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، تو وائٹ ہاؤس نے اس کی ذمہ داری حماس پر عائد کی۔
This particular negotiation
جنگ بندی کل ہو سکتی ہے اگر حماس صرف خواتین، زخمیوں اور بوڑھوں کو رہا کرتے۔ ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، حماس نے جوابی تجویز پیش کی ہے۔ دنیا جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حماس کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میز پر آ کر اس وقت تک بات چیت کرے جب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو جاتا۔
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی اس مسئلے پر بات چیت کے تمام ادوار کا حصہ رہے ہیں۔ امریکہ کے برعکس وہ سمجھتے ہیں کہ رفح میں اسرائیل کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔
گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے کچھ پیش رفت دیکھی، لیکن بدقسمتی سے بات چیت درست سمت میں نہیں بڑھی، اور اس وقت ہم تقریباً تعطل کی کیفیت میں ہیں۔ یقیناً رفح میں جو کچھ ہوا اس نے ہمیں کچھ پیچھے دھکیل دیا۔
جنگ بندی کی ان کوششوں میں ایک نئی دراڑیں اس وقت پڑی جب مذاکرات کی میزبانی کرنے والے مصر نے گزشتہ اتوار کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ درج کرنے والے جنوبی افریقہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کے محکمہ خارجہ کے سابق ڈائریکٹر ایلون لائل نے الجزیرہ نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے اسے اسرائیل کے لیے ایک ناقابل یقین سفارتی دھچکا قرار دیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کے بعد بھی امید کا تاثر دیا۔
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسانی بنیادوں پر امداد اور اس کی رسائی کے مسائل سے نمٹنے کی کوشش مصر اور اسرائیل کے بیچ مذاکرات کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مصر، اسرائیل، امریکہ، اقوام متحدہ، ہم سب مل کر آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس سے پہلے 1 مئی کو ترکی بھی اس عدالتی کارروائی میں اسرائیل کی مخالفت کرنے کا باضابطہ اعلان کر چکا ہے۔ اسرائیلی ریاست کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے اسلامی ملک ترکی نے غزہ جنگ کے تناظر میں اس سے تمام کاروباری لین دین ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ حماس اسرائیل تنازع شروع ہونے سے قبل یہ دونوں ممالک باہمی تعلقات بہتر کرنے کی راہ پر گامزن تھے۔ مشرق وسطی کے ایک اور اہم ملک سعودی عرب کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ ہتھیاروں اور سیکیورٹی کے دو طرفہ معاہدے کے قریب ہے۔ ناقدین کے مطابق امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ یہ معاہدہ ابھی کرے یا غزہ جنگ بندی کا انتظار کیا جائے، تاکہ ساتھ ہی سعودی عرب اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں بھی کی جا سکیں۔ خطے کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے مشرق وسطی کی سیاست پر حاوی نظر آنے والے سبھی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل میں سیاستدان، تجزیہ کار اور عوام عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا رائے رکھتی ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے کیا وہ بھی کسی طرح کی پریشانی ہے، ان کو بھی صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اسرائیلی سیاستدان جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ جس طرح کے ریلیشنز اب بن رہے ہیں اسرائیل کے، ترکی کی ڈیولپمنٹ سامنے ہے، مصر کی ڈیولپمنٹ سامنے ہے۔
دیکھیں، خاص کر کے مصر کے ساتھ جس طرح کے ڈیولپمنٹس ہیں اس کو لے کر کے یہاں پر جو اسرائیلی سیاستدان ہیں یا پھر اسرائیلی اہلکار جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے خطے میں جس نے کی ایک اسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں اس کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو پچھلے دہائی میں اگر جتنے بھی یہاں پر تشدد کے واقعات جب بھی ہوئے خطے میں، تو ایجپٹ جو ہے اس کے میڈیشن میں ہی جو ہے پھر سے جو ہے ایک طرح کا کوئی امن جو ہے قائم کیا جا سکا، کسی طرح کا حل نکل پایا۔ اور ایجپٹ جو ہے مصر کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ کسی طرح سے، خاص کر کے غزہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر تشدد کے واقعات نہ ہو، کیونکہ اس کا اثر اس کے اپنے علاقوں میں بھی پڑتا ہے، اس کی اپنی بھی جو وہاں پر اپنی جو داخلی جو اس کی مصیبتیں ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلم برادرہڈ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ اور مصر کے کئی جو ہیں سفارتکاروں سے میری بھی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی یہاں غزہ میں جب بھی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر کشیدگی بڑھتی ہے، تو اس کا بہت برا اثر جو ہے وہ مصر میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مصر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اس دوران بھی اس کا بڑا ہی اہم کردار رہا ہے، اس کی لگاتار کوشش رہی ہے، اس کی ثالثی میں کئی بار پیش رفت ہوتی ایسا نظر بھی آیا کہ جیسے کسی طرح کی پیش رفت ہوگی اور امن معاہدہ جو ہے وہ کسی طرح کا یہ طے ہو پائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ دراصل مصر کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل وہاں داخل ہوا ہے رفح کے علاقے میں، اس سے اس کی حیثیت جو ہے وہ خطے میں اس کو کافی چوٹ پہنچی ہے۔ وہ ایسا مصر جو ہے محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ بغیر اس کو کانفیڈنس میں، بغیر اس کو اعتماد میں دیے ہوئے جس طرح سے اسرائیلی فوج داخل ہوئی اور وہاں جا کر کے کنٹرول لیا، اس سے خطے میں اس کی ساکھ گری ہے، اور اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مصر میں اس کو لے کر کے غصہ ہے اور اسرائیل میں اس کو لے کر کے کنسرنز ہیں۔
تو اگر ہم ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں ہریندر، تو ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کے حوالے سے کتنے کنسرنز ہیں، کیونکہ ترکی نے خود بھی تجارت روکی ہے اور باقی ملکوں کو بھی، باقی اسلامک ملکوں کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت روکی جائے، اس حوالے سے اسرائیل میں کتنے کنسرنز ہیں؟
جی دیکھیں، پہلے تو جہاں تک سیاست دانوں کا سوال ہے تو واقعی ترکی بھی جو ہے وہ بہت ہی اہم ملک ہے اس خطے کا، اس کے ساتھ کافی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشنز رہے ہیں، سفارتی تعلقات کافی پرانا ہے، اور جو تجارت ہے وہ بھی تقریباً 7 بلین ڈالرز کا ہے، جو کہ بہت بڑا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ بہت ساری جو اہم چیزیں ہیں جس کی ہر روز ضرورت ہے اسرائیل میں، وہ ترکی سے جو ہے اسرائیل امپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس کا ترکی پہ بہت بڑا جو ہے ڈیپینڈنس ہے۔ اور میری خود بھی بہت سارے وہاں پر بزنس مین سے اس کو لے کر کے بات ہوتی رہی ہے اسرائیل میں، اور اسرائیلی بزنس مین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ترکی نے جس طرح کا قدم اٹھایا ہے اور اگر وہ پوری طرح سے اس پر عمل کرتا ہے، ابھی بھی پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے ترکی کی طرف سے، تو اس کا اسرائیل کہ اسرائیل کی معیشت میں بہت برا اثر پڑے گا کیونکہ اس کے پاس ابھی فی الحال کوئی ریپلیسمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے,
نہیں ہے اس کے پاس.
جی,
اور سعودی کے ساتھ بریفلی اگر ہریندر بتا سکیں گے, سعودی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی کسی حد تک نارملائز ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں, اب وہ تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟
دیکھیں, ابھی بھی امریکہ کی طرف سے لگاتار جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر, اور جو ہے اینٹونی بلنکن بھی جو ہیں وہ مسلسل کہتے رہے ہیں اسرائیل کو کہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے وہ اسرائیل کھونے جا رہا ہے, اور اگر یہاں پر کسی طرح کا غزہ کے مستقبل کو لے کر کے کسی طرح کا جو ہے کنسنسس اگر ایمرج کرتا ہے تو اس کا اسرائیل کے لیے بہت جو ہے اسرائیل کو کے لیے بہت مفید ہوگا, کیونکہ سعودی عربیہ کی طرف سے ابھی بھی اس طرح کے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ اگر جو ہے امن کسی طرح سے بحال کی جا سکے علاقے میں خطے میں تو وہ ابھی بھی تیار ہے نارملائزیشن,
سعودی جو ہے ابھی بھی تیار ہے اپنے ریلیشنز نارملائز کرنے کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اوور آل کنسرنس ہیں ود ان اسرائیل ایز ویل, اور خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ مصر کے ساتھ جو تعلقات کافی اہمیت دی جاتی ہے اسرائیل میں ان ریلیشنز کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بھی تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں, اس حوالے سے بھی ایک اہمیت ہے, تو کنسرنز ڈومیسٹیکلی اسرائیل میں ضرور اس حوالے سے موجود ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر اسما عباس, بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسما, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. غزہ کی جنگ شروع ہونے سے اب تک اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں کتنا فرق آیا ہے آپ کے خیال میں ان میں؟
السلام علیکم اسد, ہیپی ٹو بی بیک ہیئر. دیکھیے, حماس کی جو بھی کاوش تھی اکتوبر 7 کو, اس وقت کافی ممالک, عرب ممالک, مسلم ممالک, انکلوڈنگ سعودی عربیہ, ویری مچ on the verge of signing the normalization agreements, جس طرح کے باقی شمالی افریقہ کے کنٹریز نے کیے, انکلوڈنگ موراکو. جو کافی حد تک یہ سمجھی جاتی ہے بات کہ کیونکہ حماس اکتوبر 7 بپا ہوا, اس کے بعد سارے ممالک کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا. وہ بڑی خوشی سے اپنی پرانی جو دھوکہ دہی ہے فلسطین کے ساتھ اس کو وہ فارملی انشرائن کرنے کے لیے بہت تیار تھے, اور فلسطین کے ساتھ جو دھوکہ ہے وہ آج نہیں شروع ہوا, نہ وہ 7 کو شروع ہوا, نہ وہ اکتوبر 7 کو ختم ہوا ہے. اور یہ ضروری ہے جاننا کہ اس سے پہلے کتنے سالوں سے ہم نے فلسطین کی وجود کو, ہم نے فلسطین کی اسٹرگل کو بالکل ہی نیست و نابود کر کے, اگنور کر کے ہم نے اس کو ساری ان ملکوں ممالک نے اپنی ساکھ بنائی ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. میرے خیال میں جو تھوڑا سا ایک پبلک اسٹیج پہ یا پبلک پرفارمنس کے حساب سے ڈپلومیٹک جو شو چل رہا ہے وہ کوئی خاص گہرائی میں نہیں ہے, اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ چیزیں کچھ سنبھلیں گی نارملائزیشن ود اسرائیل ول کنٹینیو ایز پلانڈ, دیٹ از مائی فیلنگ.
تو مصر جو ہے, مصر ایک اہم اسلامک ملک ہے, پڑوسی ہے اسرائیل کا, اسرائیل مصر کے درمیان کئی دہائیوں سے سفارتی تعلقات ہیں. اب مصر عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے معاملے میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے جا رہا ہے, کیا حالات ایسے ہیں کہ ان دونوں کے تعلقات مزید خراب ہوں گے اس طرح سے لگ رہا ہے آنورڈ یہاں سے؟
دیکھیے, جہاں سے میں دیکھتی ہوں چیزیں, مجھے باقی ایک سیاسی تجزیہ کار یا ایک طرح سے بہت ہی کمیٹڈ پولیٹیکل سبجیکٹ کے پرسپیکٹو سے میں دیکھتی ہوں, تو مجھے واقعی فرق نہیں پڑتا کہ ممالک کے آپس میں جو انٹرنیشنل افیئرز ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں کہ ان کی مقصد بھی یا ان کی ویلیو ریلی کیا ہے, کیونکہ جو ہم شروع سے جس امید میں تھے جو چیزیں ہوں گی, جیسے آپ نے مصر کا بھی بات کی, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ترکی اور سعودی عربیہ کا بھی ذکر ہوا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپنے جو پاپولیشن کے پریشر کے انڈر یہ جو ممالک ہیں ان کی گورنمنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا سنبھل جائیں گی اور سمجھیں گی کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کس کے نام پہ کر رہی ہیں. کیونکہ جتنا ہم سمجھیں اب تو یہ ہے کہ مسلمان یا عرب ملک ہونے کا کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی دے آر نیشن اسٹیٹس ڈیفینڈنگ دیم سیلوز اینڈ پروٹیکٹنگ دیئر انٹرسٹ اینڈ ناٹ دی انٹرسٹ آف دا پیپل ان دا وے دیٹ دے ہیو بین ٹاٹ ٹو ڈو. تو مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا. اور ابھی جو بھی ہے اگر ساؤتھ افریقہ نے اس کو یہ مہم چلائی ہے اور لاٹن امیرکن کنٹریز کے ساتھ مل کے, تو اس کا کوئی صحرا مسلمان یا عرب ممالک کو نہیں جاتا. اور شاید اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جیسی مشکلیں بڑھیں گی اور ان کو ان کے جو باقی جو مائی باپ ہیں ان سے ان کو سختی کا سامنا ہوگا, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے.
تو سعودی عرب کا جس طرح سے اس سے پہلے بھی سیگمنٹ میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہم بات کر رہے تھے سعودی اور ترکی کی, تو سعودی بھی اہم ملک ہے. کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ میں امن اور سیکیورٹی کے کسی بھی منصوبے میں سعودی عرب بھی ایک رول پلے کرے. کیا ایسا کوئی منصوبہ اسرائیل مان لے گا؟
جی, اسرائیل تو بہت عرصے سے مانے ہوئے ہیں, کیونکہ اسرائیل کا جو پوری اس خطے میں نارملائزیشن ہے پوسٹ ابراہیم اکارڈز, دیٹ ہیز کمپلیٹلی ریوارڈڈ ایوری پلیئر اینڈ الٹیمیٹلی ہیز پروڈیوسڈ این انارمس مارکیٹ فار امیریکن سیلز آف ویپنز, رائٹ؟ تو وہ تو ہر ایک ہی اس میں ایک میوچول انٹرسٹ ہے کہ گورنمنٹس, یہی گورنمنٹس اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ایز اے وکٹم آن دا ورج آف پرسیکیوشن آلویز سپرلی لائک امیجننگ دیم سیلف ان اے ریئلسٹ ورلڈ سمجھتی ہیں, تاکہ امریکہ بھی وہی چاہتا ہے. تو اسرائیل کا تو بہت راہ ہموار ہوئی ہے پچھلے سالوں میں جب ساری نارملائزیشن, اور ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عربیہ یہ بھی سائن کرنے جا رہا تھا. تو اب مجھے یہ ہے کہ سعودی will still get what it needs and it will do it by becoming the contractor, the subcontractor of the US in the region, which it has not been able to. Kyunki jab aap janubi shimali africa mein aate hain to yahan ke log saudi arabia ko arab nahi samajhte, wo apne ek koi, there's no common natural mutuality, right? Ke in sare arab jo jinko bhi hum arab mumalik kehte hain, saudi arabia bhi usi tarah ki jagah hai jis tarah britania hua karta tha ki usko chahiye kisi aur ki affirmation to be the colonial power, the super power in the region, right? So Saudi Arabia would use this. So similarly with Turkey, Turkey ke saath bhi wohi ek history hai jisko wo invoke karta hai. Saudi Arabia kabhi wo saakh mili nahi, aur Turkey ke paas wo thi, wo Osmanli jo bhi hamare empire thi, aur hame ye malum hai ki, but as a scholar we have noticed this change over many years, ki ek alongside jo ek governmental stance hai, the public intellectual stance is also very pro neo ottomanism, right?
So Dr. Swami, mere paas like 1.5 minute, ek point mein chahunga aur aap address karte chale. Is jang ke baad is khitte ka mustaqbil kya samajh aata hai aapko? Aapko lagta hai ki kya arab mumalik jo hai wo alag falastini riyasat ke baghair taluqat mamool par le aayenge?
جی, وہ تو تعلقات تو صحیح ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, پلیز اس کو مت سمجھیں کہ تعلقات صحیح نہیں ہیں. لیکن جو ابھی جیسے کل ہی ہمیں سننے میں آیا کہ یو این نے by great majority has approved a seat for the state of Palestine, right? Separately. So that's a good move. اور مجھے اس پہ اس بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ ہم کسی بھی ریجنل انالیسس کو اس کے وہ امریکن یوتھ, وہ ان سارے ممالک کی عوام کے بلبوتے پہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ پریشر نہ ہوتا. اور جو بھی آپ نے ترکی کے بارے میں بھی کہا, ترکی کے بارے میں, کہ جو بھی اکنامک بلاکیٹ ہے, دیٹ از ایکچولی ایمرجنگ فرام اے لائف لانگ اسٹرگل فار بی ڈی ایس, بوائیکاٹ ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز, وچ ایٹ دا کلچرل لیول ہیز بین آن گوئنگ فار ایئرز, رائٹ؟ اور ابھی جو اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں امریکہ میں, اس سے بھی اس چیز کو تھوڑی سی ہمت ملتی ہے. تو میرا یہ ہے کہ دا بیسٹ کیس سیناریو آئی امیجن از دیٹ تھرو اکنامک سینکشنز اینڈ اکنامک بلاکیٹ اینڈ ایون ایف ٹیمپرری, جو بھی پہلے ساؤتھ افریقہ, جنوبی افریقہ کے ساتھ ہوا تھا, اسی طرح کا تھوڑا سا کنڈیشن بنا کے شاید کوئی ایک ایریا allocate کر دیا جائے فلسطینیوں کو, جہاں پہ وہ maybe کسی اور کی protected کے اندر.
لیکن تعلقات پہ آپ سمجھتی ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہیں, ان میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسما، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جو خطے کے خاص طور پہ تعلقات ہیں اسرائیل کے دوسرے ممالک کے ساتھ اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د قشتي پی ملي شلوریز جام پای ته ورسید او په دې ټورنمنټ کې 15 لوبډلو له بل سره سیالي وکړه. دغه لوبي د کرکټ د نړیوال جام له پیلېدو څو ورځې مخکې پای ته ورسېدې. دا لوبي څومره د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو په وړتیاو تاثیر لرلی شي، په دې اړه د کرکټ له پوهانو سره خبرې کوو.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، په دې هیله چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او تاسو سوکالیز مخ هیله ده. د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د کرکټ د قشتي پی په نامه د کرکټ د شلوریز جام په جام باندې غږیږو، د دې جام په تاثیرات غږیږو. همدارنګه په پکتیا ولایت کې هم د کرکټ یو لیگ تر سره شوی دی چې یو شمیر دغه لوبي په افغانستان کې د کرکټ د لا ودی لپاره خورا مهمه بولی. په دې اړه دوه محترم میلمانه هم لرو چې په خبرونه کې به ورسره بحث وکړو. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو. د اوسلو د غونډې ګډونوالو دوه کې د درېمې مشورتي غونډې په اړه خبرې کړي. د بشري حقوقو د څیړنیز لیک په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې د دې غونډې کوربتوب کړی پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او انجونو د حقونو د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب او کتاب پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز وو. د دې ټولنې په بیان کې راغلي چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصت تونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د روانې غونډې او نورو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن هم ویلي چې افغانانو سره د دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق ته په یو پرانیستي لیک کې د طالبانو له زندانه د پوهنې د فعال احمد فهیم عظیمي د ژر تر ژره او غیر مشروط خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه نړیوال سازمان تایید کړی چې طالبانو عظیمي ته په یو کال بند ورکړی دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د طالبانو لوړو چارواکو ته په یو پرانیستي لیک کې د عظیمي نیول خپل سری او غیر عادلانه کار بللی دی. دغه لیک له مخې د احمد فهیم عظیمي نیول، توقیف او محاکمه د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د خلکو له نیولو، شکنجه کولو او د هغوی سره د ناوړه چلند نه لاس واخلي. او د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلی ده. د دې وزارت ویان په ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی د هوایي ځواکونو M-12 ډوله هلیکوپټر چې د هریرود له سیند څخه د یو شمېر خلکو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوې وه چې له عملیات وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شوه او د بیړنۍ ناستې پر مهال په فیروزکو ښار کې راولویده. دغه په خبره په دې پیښه کې یو کس مړ او 12 نور کسان ټپیان شوي دي. درنو دوستانو سم راځو خپل د کرکټ بحث ته. د قشتپی جام سیالی چې د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي د بند امیر زون په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو ګډونوال لوبغاړي وایي چې د قشتپی جام سیالۍ به د راتلونکي نړیوال جام په لوبو کې له دوی سره مرسته وکړي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې سیالیو کې ډیر ځوان استعدادونه وموندل، خو شننونکي بیا وایي چې د ځینو پیاوړو لوبغاړو په حق کې کرکټ بورډ زیاتې کړې. نور حال زموږ د همکار شم ساریان په دې راپور کې له راپور وروسته له میلمه سره مرکه لرو.
د قشتپی جام دغه شلوریز سیالۍ چې ډیر لسورځې دوام درلود، تیر ورځ د بندي امیر لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې د ځوان لوبغاړو ترڅنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شامل ول. د دغه سیالۍ ګډونوال لوبغاړي وایي چې دا سیالۍ به د راتلونکي نړیوال جام او ځوان لوبغاړو لپاره پیاوړتیا سره ډیره مرسته وکړي.
واکن کسرنګ قشتپی ټورنمنټ وګوره ډیر په حساس وخت او ډیر په خو وخت کې دا تر سره سو لوبغاړي وګوره خپل پریکټس یې موسو یو نړیوال جام لپاره، نو دا یو خزمینه او خوب پریپریشن.
ځوانان مطلب دا غدا چې ډیر کم وخت کرکټ کړه خو ډیر زر راغلی دي، نو اکثرا خپل پلیر او خل لوبغاړي ډیر کم وخت غواړي او ډیر زر مخ کې راځي، نو اکثرا دا اوس کرکټ بارا لیول کم دا کرکټ دا او لاندې لیول کم دا کرکټ دا، بس یو زدا کړه یو خیر ته چې د خپل سینیئر نه زده کړې وکي او چې کوم ایکسپیرینس دا اخا ورسره ټول سینیئر ز خپل بالینګ کې به ټیم سره لوبغاړي سره ایکسپیرینس به شیر کوو، نو دا یو ډېر ډېر فائدمن ټورنمنټ دا ینګستر دا.
بل لور ته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د قشتپی جام په دې سیالیو کې د نور لسترونو ترڅنګ د پام وړ نوي ځوان استعدادونه هم وموندل.
کتا شکتلی د کورنی کرکټ ډیر پیوړی لوغړی به مخسره اله تاسو بطرس پوری د محمود لال وګرینم ایوازي فکر نکوم چې اوریدل مو اوسی منګرم دل تراغه واغه ثابت کړل چې ایمرجینګ پلیئر اف د ټورنمنټ راغی. تاسو به کتلی کوم پام کړی وی چې د محمود لال پرته چې کومه لکانو خپلین کړی دا وې د لاس درانو چې هغه دیار لس وکټي واخی سلی د شپږی کنامي سره بالی کې په دغه وشن زین باندې چې دی ته په هنګول کار لپاره ډیر برابرۍ هغه ډیر په پوری بالینګ وکړ.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د نوي استعدادونو خبره کوي چې شنن کې وایي د کرکټ بورډ د بیغوري په سبب ځنی پیاوړي لوبغاړي د چانس نه ورکولو په خاطر اوس په نور هیوادونو کې په لوب بوخت دي.
یو خزیره د ښه قدم دی د هغه لوبغاړو د چې دوی به اوس پراتون کې د نړیوال جام کې لوبيږي د افغانستان استازولي به کوي د دوی لپاره د تمریناتو یو ښه چانس ورته پیدا شو. به ولې هغه نه خالي چې بعضی لوبغاړي په مستحق او دوی ونلو به شول یا دوی ته چانس ورنه کړول شو. زه نو مخسر شم د شفیق الله غفاری چې یو بهترین لوبغاړی او یو خال لاونډر خو بل ثابت دی له شو چانس ورنه کړی شو او هغه بل هیوا ته مخ کړه، نو دغه څه نه خالو نه یا دغه سکرونه نه باید مخاوني ول شي او کرکټ بورډ باید کوشش وکړي چې حق حقدار ته وسپاري.
د قشتپی شلوریز جام سیالی چې د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي، پنځه لوبډلې سپینغار، امو، بندي امیر، بوست او مسینه کې برخې وي. د شننکو په نظر چې دا سیالی به د راتلونکي شلوریز نړیوال جام چې راتلونکي میاشت پیلېږي ځانګړی اغیز ولري. شمساریان، امریکا ژغ.
درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پایل کې وویل، نیکه مرغه د کرکټ خوږجبې افغان مبصر فرهاد فدایی صاحب موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. فدایی صاحب، خبرونه ته خرغلاس، خوشاله يم چې تاسو را سره په پروګرام کې یاست. فدایی صاحب، د قشتپی نړیوال شلوریز جام تر سره شو او بیل بیل خبرګونونه د جام په اړه هم راغلي دي. خو مثبت خبرګونونه تبن زیات دي چې دا به نوې استعدادونه راوټوکي او ترڅنګ به هغه لوبغاړي چې په نړیوال جام کې دي د غوي د مهارتونو په واده کې به مرسته وکړي. غواړم ستاسو نظر واخلم، دغه جام څومره مهم او د دې لپاره چې د کرکټ نړیوال جام هم د ګوت په شمار څوره زیات پاتې دي، څومره د غو لوبغاړو سره مرسته کول شي چې غوي په نورو لیګونو کې نه لوبيږي.
سلامونه جناب اجازه صاحب، تاسو ته تاسو درنو لیدونکو او لیدونکو ته او ټول د مخه دي مونږ د ګران هواد سیلاب زپلو وطنوالو ته د زړه له کومې تسلیت او ولادي وکړي چې دا غستون دې درته زره مهار سي. تاسو د پښتنې په تړاو زه فکر کوم چې ټول نه مهمه خبره په دې کې دا ول چې مونږ هغه لوبغاړو لپاره چې نړیوال جام ته ورځي، مثلا نجیب زادران، مثلا کریم جنات او په ریزرو کې چې سیدی قتال او حضرت زازای د غسل لوبغاړي دوی ته گیم ټایم برابر شو او دا ډیره مهمه ده چې لوبغاړو لپاره گیم ټایم برابر شي، لکه هغه څومره چې دوی تمرینات په نیټ کې وکړي هغه یوې خوا ته، خو چې لوب وکړي د لوبې هغه اغیز ډیر زیات دی دوی په فارم او همدار از دوی په کانفیډنس باندې. نو زه فکر کوم چې دې اړخ ته که چېرته مشخص موږ وګورو نو واقعا څه ځانګړې ګټه یې درلودله دې لپاره چې دې لوبغاړو لپاره گیم ټایم برابر شو. انشاءالله دوی به هغه بشپړ چمتووالی سره نړیوال جام ته انشاءالله لاړ شي.
فدای صاحب مننه، نه غواړم چې دا د قشتېپی په جام ډیر ستاسو نظر واخلم، که څه هم ستاسو نظر ډیر محترم دی. جار صاحب را سره د وروسته په پروګرام کې نو بیا به پیغه دغه سره وغږیږو. فدای صاحب، د کرکټ نړیوال جام را نږدې دی او خدای چې دغه لوبغاړو دلته په کور دننه لوبي وکړي او نور سینیئر لوبغاړي په لیګونو کې لوبيږي، فکر کوي چې د نړیوال جام ته د افغانستان لوبډله پوره چمتووالی لري؟ او هغه خبر چې تل تکراریږي چې د افغانستان لوبډله نوې ده، هغه مشکل اوس نسته، یعنی زموږ ټول لوبغاړي تیار دي د نړیوال جام ته، فکر کوي چې پایلې به ښې؟
ګورې یوه خو تاسو درنه ما جناب اجازه سره چې موږ ډومېسټک کرکټ رئیس دا غد سره د نو غسره دی فيه ډېر معلومات دی او ویل لرو چې ان شاء الله ګران وطنوال دغه خبر تکینی وایي چې واقعا ډېر غزمنې خبرې به دوستان سره شریکې دي. د جام په تړاو همدار نړیوال جام ته جام ده کې تړاو خبر وکړي کچې ته موږ خپل یو رجنۍ او سیالي ټیم ته وګورو. دوه کالو آمدګي تورسته سکل دوی نړیوال جام تر اغل سره لوبي وګټل، یعنی اغیز ډېر خو د شلوریزو سیالۍ په تړاو متاسفانه چې وګومره ډېرې لوبې موږ نه درلودلې، هغه خو خپله هغه یو فارمټ آی سی سی جوړ کړی و چې دغې په اساس باندې ټیمونه مجبوره ول چې باید لوبې کړې وای تر څو دوی کوالیفای شوي ول د نړیوال جام لپاره. افغانستان د مخه نړیوال جام شلوریزو سیالۍ ته کوالیفای ده الحمدلله، خو وګومره ډېرې لوبې موږ ونه کړلې چې څومره موږ باید کړې ول چې تر څو موږ ښه آمادګۍ سره نړیوال جام ته ولاړ شو. یو ستونزه چې تر اوسه هم موږ په ټیم کې شته هغه دا چې موږ اوپننګ پارټنرشپ هغه کمبینیشن جوړ نه ده. ابراهیم زدان او رحمان الله ګوربز موږ تجربه کړی دی او ډیر شنون کې د دې نظر دی چې ابراهیم زدران په مخ کې خدا غټبلټي ورکی او رحمان الله ګوربز باندې ډیر د څه غوایت خو سټرایک ریټ سره زر زر منډي وکړي، خو بیا هم موږ هغه حضرت الله زازای راوستو سیدو قدل مو پکې وکړو. نو هغه تر اوسه پورې سټیبل کمبینیشن موږ نه لرو. موږ ټیم ماشاالله پیاوړی ټیم ده، د شلوریزو سیالۍ لپاره ډیر ښه فټ ټیم ده، لکه لوبې ګټلی سي او د نړۍ په کچه باندې په ځانګړي توګه په آی پی ایل سټیټس لیګ د په وګړي موږ نه لوبغاړي ولوبېدل. خو خبره دا ده چې فکر کوم هغومره چمتووالی چې باید موږ د نړیوال جام ته درلودو شاید یو څه کم وي د موږ چمتووالی.
بالکل فدای صاحب، تاسو خو د افغان لوبغاړو لوبي بالکل اکثریت کې یاس لیدلې مو دي، یا نجدي ګورې تبصره کوي او یا مهم لیدلې دي زه مطمئن یم. هغه اونده مشکلات چې تاسو فکر کوئ د افغانستان لوبډله په دریو برخو په بالینګ، فیلډینګ او په توپوهنه کې دوی لري، هغه اونده مشکلات څه دي تاسو په نظر کوم ټکي دي چې باید دوی په پام کې ونیسي او په دراتونکو څو ورځو کې نور هم کار پیل وکړي؟
زه فکر کوم چې دوی مخته ټول نه غټ درس دی نړیوال جام د 500 سیالۍ او هغه نتیجه پرته ده. هغه ته کوم وګورو موږ پاکستان به کې مات ک انګلستان مې کوم انګلستان به کې مات ک سریلانکا ته به کې شکست ورکړ هلن ته موږ کا هغه څه چې موږ ډېر څه ټمپرمنټ سره لوب وکړه استعداد کمای دی موږ په ټیم کې نشته مساله ټول پیاوړي نړۍ په کچه باندې پیژندل شوی لوبغاړي دي. د یو لسو ته اته نه هي چې لوبغاړي دي د نړۍ په کچه باندې په هر لیگ کې وي لپاره مثلا هر لیگ غواړي چې په خپل ټیمونو کې ولوب یو دوی سره د نړیوالو کوچ ځای روزنه همسته. خو خبره دا ده چې په موږ ورځ دوی تر هغه مخه اپلیکیشن د لوبې څنګه کوي ټمپرمنټ خپل څنګه کوي او د لوبې کنډیشن سره دوی څنګه ځان عیاروي. نو هیله ده چې ان شاء الله دوی هغه خپل ټمپرمنټ سره لوب وکړي او ګیم اویرنس ټول نه مهمه خبره ده چې وګوري حالات سره څه ضرورت ده هغه لوبه وکړي. او د فیلډینګ په سلسله تاسو خبره وکړله مونږ دغه نوي فیلډینګ کوچ سره د ایلند په سیریز کې خبرې وکړلې وګوي په لوبغاړو باندې ځانګړی کار دغه کو چې کوشش وکړي چې د دوه منډو مخه ونیسي یو ته محدود کړي او ټول لوبغاړي دې ته آماده کړي چې هغوی سیمي سایډ آن اکشن باندې آماده وي چې لکه د سینما وجود نیم طرف ته تاوي او بال ته چمتو وي چې هر یو دا فکر وکړي چې بال د دوی خوا ته را روان ده او داسې نه وي چې بس په فیلډ کې ولاړ وي او منتظر وي چې ځکه چېرته بال به راغی یا به رانغی. نو دې برخو کې دوی کوشش او هڅې کوي لګیا دي. دوی هغه ځانګړي لوبغاړي هم مشخص کړي دي چې څوک کیچ نیولو کې ستونزه لري او د دوی ټاپ لوبغاړي څوک دي چې مثلا فیلډینګ کې هغه جین ورته آماده کړي. نو دوی سره هغه خپل ټول مسائل واضح دي دوی ته هر څه معلوم دي چې ته دوی ستونزې تاسو چیرته نسته فکر کوم چې موږ لوبغاړي پیاوړي دي لوبې ګټلای شي نړیوال جام حتا ګټلای شي او مهمه دا ده چې هغه ګیم اویرنس او د لوبې شرایط سره سم موږ خپل ځان عیار کړو ان شاء الله
فدای صاحب دغه د لوبو شرایط او مسله تاسو یاد کړی ته هم دا ډیر مهم بحث دی دا شرایط سره برابرېدل بیا د هر پچ او د هر لوبې لپاره د ځانګړو لوبغاړو ټاکل دا دوه مسایل د پروسیجر سره هم د تصمیم څو وخت نیول کیږي او څوک دا تصمیم نیسي چې مثلا د کوم لوبې لپاره کوم لوبغاړی په څه شرایط ولوبېږي دا
ګوري بالکل پایلې د سلیکټر نه کیږي چې سلیکټران تاسو ته مشخص 15 لوبغاړي درکې 14 لوبغاړي درکې چې دغه تاسو هغه لوبغاړي ټول تاسو دوی سره ولارته لوبوږي په تبن ته دی کوچ او د کپتان نظر دوی نظر کې نشي خو کله بیا لوب ورزي په غوړه باندې بیا ټول نمخ کې د کپتان او سره د کوچ خبره په نظر کې نیول کیږي نو د کپتان اول او دغه ته ورسره د کوچ نظر سره بیا دوی هغه یو لس کسې لوبغاړه ټاکي چې راغواړي لوبکې بیا غوي ته باندې هغه شرایط مطالعه کوي چې دا وکټ د تیز بالر لپاره جوړ ده سپین بالر لپاره ښه ده او یا موږ په خپل بیټسمینان ډیر کوڅه کې وکټ ډیر بالرانو ته ښه نه راځي چې لږ بیټینګ قوت مو ډیر شي تر څو یو څه سکور وکړي نو دا تاسو یې د کپتان او پسې بیا د کوچ
فدای صاحب قسم خوږی دي نظریات مو د قدر ور دي عمله بده مرغه وخت کم دی د پروګرام لتاسو مننه کوم کور مودان لاندې د می ورسته راپور له راپور ورسته د جار صاحب سره به خبري وکړو چې هغه د کورنی کرکټ مسول دی
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وای
به هم خراغلست د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره په شخصي لګښت د کرکټ سیالۍ تر سره شوې د غلوب جوړون کې او لوبغړی وای چې موخه یې د لوبو د ځوانانو لپاره د ورزش پیاوړتیا او لنشي توکو په وړاندې مبارزه ده بل لوري ته د دې لوبو مینوال وای چې د ورزش اړوند ادارې باید د ورته لوبو جوړولو ته زیاته پاملرنه وکړي زموږ همکار شمس آریان په دې اړه راپور لګلې له راپور وروسته د خپل ملما سره بحث لرو
د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د عجیب بابا په نوم د کرکټ دغه سیالي د یو شمیر ځوانانو لوري په شخصي لګښت جوړ شوې دي د دغه سیالي جوړونکو وایي چې موخه د دې سیمې ځوانانو ته د ورزش په برخه کې کار کول او لنشي توکو د ځوانانو راګرځول دي
دامون د ځوانانو دی والد لپاره د ځوانانو د نشیت کو لحاظ مونږ دا ټورنمنت په لار اچو تقریبا چې د دویم ځل ده د ټورنمنت او مونږ کوشش کوو د پکتیانا د حسن لري په وړي لوبډالي پکې وې دا کې
دا ځوان لوبغاړي وایي کې د سوداګر لوري مرستا او لاسنیوي وسی دوی به هڅه وکړي چې پراتونکو کې د افغانستان شاس تازه توب وکړي
د دې فائنل په ګټلو سره دا مې خاصه د هله دا چې یو مسلکی کرکټر جوړ شم او مونږه مکمل ول سوالې بلکې زمونږه ټیم یو مسلکی کرکټ ته ودانګو ان شاء الله
د کرکټ هغه خوان به مونږ حاله پیدا کوو یا به زیات خوان کوي چې دغه ټیم دغه لوبغاړي چې دلته لوبيږي راتلونکي کې په ملي لوبډاله په نسکلنو کې ووینو او له دې لوب خوان واخلو ان شاء الله چې دغه سره کم ته دغه رقم تر نیمه په لار واچوي نو دغه لوبغاړي به ان شاء الله یو ورځ د افغانستان نمائندګي کوي
بلخوا د پکتیا ترڅنګ له خوست ولایت څخه هم په زیات شمیر لیدونکو د سیالیو تر غلیول د کرکټ دغه مینوال وایي چې د ورزش اړوند ادارې باید د ټوله هیواد لیرو پرتو سیمو ته پاملرنه وکړي
چې دا کرکټ دلته شروع شو ده د ټولو مینوالو په خاطر روغلی چې مینوال ډیر شي ورزش ته خلک لوب او مینه غوږ کې مخه وکي خدا خاطر موږ روغلی چې جنگ جدال زیر نه اتنه جوړیږي
په چرواکو باندې غږ کوو په دولتي چرواکو باندې په تجارانو باندې چې د حجی بابا کوم ټورنمنت پلان راچول شوی وو د دوی له کمیټې سره په مالی لحاظ هم کومک وکي او دوی لا تشویقی حبیبا
د جان خیل ولسوالۍ د ځوانان د وی شیراتلونکو په هیله خپل سخت تمرین تر سره کوي. د دوی په خبره چې یو ورځ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان استاد توپ وکړي، د غزوانان د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ له سوداګرو هم د مرستو تمه لري. شامسارین، امریکا غږ.
د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیم زای صاحب لنیکه مرغه را سره دی. جار صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو ته راغلاست وایم. زما غږ اوریدل تاسو؟
السلام علیکم. هو غږ مورم. ډیره مننه کوم مدان جلاز سي.
تشکر جار صاحب. اول خوستری مشهید د څو سترو ونه یو څه خزه پیغام چې تاسو ډیره خوري کړی، ځکه دغه ډول جام تر سره کول ډیر زحمت او مهنت غوړي. جار صاحب، دا راته وایي چې د قشتپی د شلوریز لوبو جام څنګه تر سره شو؟ آیا هغه ستاسو د قناعت وړ دی؟ ستاسو د پلان سره سم هر څه پر مخ وړ راځي است؟
کرښتیا وایم، د قشتپی جام کې لفایل کې چې موږ کله شروع کوو، نو لند وخت او تنگ وخت او بارانو وختونو هم ډېر فضا کړو. خلیل الحمد د همکارانو مننه باید ته وکم چې غوړه سره لاس راکو، مشرانو هدایت او لارښوونې وي، هر وخت هڅولو چې باید وسی. نو موږ غوښتل چې قشتپی جام څنګه چې موږ غوښته، ان شاء الله ولزیز لاغین هم په خډو سره تر سره سرل دي، چې فمنځ کې هم تو ورښتونه وصول خو دیغه میشنو به موږ حتی موکل چې هغه کوم ورځ موږ رخصتی درلودله په شپږم د مې باندې په هغه کې دغه میچونه بیرته راوګرځول. موږ غوښتل چې نوې استعدادونه او کوم چې دا موږ لوبغاړي دي په ځنګل ډول باندې هغه لکان چې ملي لوبډله کې سلیکټ شوی دي نړیوال جام لپاره، د هغوی لپاره یو سالم مصروفیت رامنځته کړو چې د شلوریزو سیالۍ تمرین دوی وسي او په ډېر ښه ډول وسي. لله الحمد هغه هم ډېر ښه وسو. بل کوالیا دا چې ځینې ملګري چې یو څه اوټ اف فارم وو په ځانګړي ډول کې نجیب زدران یادونه وکړم، دلته ډېر ښه فارم ته راغی. حضرت الله عزیز کې ډېر ښه کرکټ وکړ. نور ملګري چې کتل چې په ریزرو کې دا غړي ښه کرکټ وکړ، دغه لکانو فارم ته راتلل او سره هغه ځوانانو لکان چې تاسو ته فارم کړی چې وحید الله زدران په نوم یو ځوان تر کې ځوان را پاسیږي ټورنمنت تر ټولو خلو غاړي یادېږي، ټولو خوړه په غوړه باندې یادېږي. دویم ورته چې کومګه یادو محمد الله لوګری چې هغه د ټورنمنت ایمرجینګ پلیئر راځي، هغه هم داسې کسان دي دوی کله بيخي دغه میچونه کړی نه دي، یا بلکې په پاس بالر یادو فریدون داوزه هغه په درې قدم کې هغه یو لس وکټ اخیستې دي محمد الله غوندې هغه لوګړی دا، یا خلیل احمد راځي. نو دا ټول هغه څه وو چې موږ غوښتل چې ځوانان استعدادونه هم له دوی سره وروزل شي او دغه نړیوالو اثرانو په وړاندې ولوګي چې وګورو چې رښتیا هم د موږ کورنی کرکټ کې موږ څونه کار کړی دا. لله الحمد هغه هم کار رسول او دا هم کار رسول.
جار صاحب، ډیره مننه. کور مودان کریم جنت مو فکر کوم په خبرو کې سو. کریم جنت ماشاءالله په دې خره لوبه کې ډیره خلو به وکړه په دواړو برخو کې. بالکل، دا د افغانستان د نویو ځوانانو بس ډیر په زړه پورې او ډیر مهم او د افغانستان د راتلونکي لپاره د هیلی وړ دی، ځکه موږ واقعا ډیر زیات لوبغاړي لرو او تاسو غوندې دوستان چې ان شاء الله دا استعدادونه برابر سره کیږي او دوی به سایکل کیږي او بیا به ټیم ته راځي. جار صاحب، اغه لوبغاړي چې نړیوال جام ته ځي دوی په دوی په تمرین تاسو اشاره وکړه چې دوی ته هم یو پریکټس او ځین لوبغاړي چې پرفارم کینو وږي دغه سو تمرین وسورته، دغه د نوې لوبغاړو د نوې استعدادونو په منډلو تاسو راضی یاست؟ فکر کوي چې په کافي اندازه نور تازه لوبغاړي مو پیدا کړی دي یا داسې کسان شته چې دوی به د ملي ټیم لپاره بیا وخت دی وهستي؟
او په خیر کې جنات یادونه کوم. کریم جنات تشتیا هم په واز ځان کزو و چې د غټور لوبې او د ټول فایلو په کریم جنات ځان ته وټل نو هم به جای بنې تشتیا هم چې دا یادونه بچي وي. د نوې ځوانانو د استعدادونو لپاره یو څه چې موږ لرو جلازې شه به هیوادوال ټول نیوکه کوي، اعتراض کوي، غوښتنه کوي، او د یو ټول حق چې اعتراض وکړي نیوکه مو کوي، غوښتنه مو کوي، خو دومره په تادې باندې هر څه نه کیږي لکه څنګه چې هیوادوال غواړي. چې نن د کورنۍ کرکټو کې یو ټورنمنت دی اټاپ کې نو سم د سیدي هغه ملي لوبډله طالب لوبډله دی اګنس کلون ته لاړ شي. هو صحیح ده، هغه شي ذاتونه چې دلته را برسېر کیږي هغه باندې باید نو کار وکړو، کورنۍ کرکټ نور ته وکړو. دلته اوس دغه ټورنمنت خلاص شو، نن دا ننګرهار کې ما سبا نه بوز خیر کې خدای کول د ورځنی سالي د زنونو په کچه دی هغه شروع کیږي. نو هغه لوبغاړي په دې کې هم دخیل دي، دا څنګه خلاصيږي؟ اختر نه بعد بیا پس کلاس شروع کیږي، پسې شپږیزه لیس ای زرغونجا منځ کې نو نسکرون لپاره چالي دي. نو دا پر لپسې مختلف ایونټونه دي چې درې ورځنۍ، څلور ورځنۍ، یو ورځنۍ، شلوریزې چالي ټول په دې کې شامل دي. په دغه کې د کورنۍ کرکټ لکان باید پاخه شي، پرله پسې وکړي او ښه وځلیږي، نو هغې نه وروسته که دوی یو قدم اخلي چې تمریناتي کیمپونو ته جذبېږي او همدغسې تدریجي ډول باندې الف او ملي ټیم ته ځي، نو دې کې بالکل شک نشته. زه په ډاډه زړه تاسو ته ویلی شم چې انشاءالله تعالی دا استعدادونه ستري. البته لا تر اوسه هم د مونږ په یوشتن ځایونو کې هغه چې مونږ غواړو کومه غوښتنه دي زمونږ د کورنۍ کرکټ د مسل په صفت چې زه کومه غوښتنه لرم، تر اوسه پورې په هغه معیار باندې لا یوشتن ځایونه نه دي برابر. نو د هغې لپاره مونږ هڅه کوو چې پیاوړي او تکړه کسان وروزو، ځینې کسان روزل شوي دي خو هغه لا روزنې ته اړتیا لري چې داسې یوشتن ځایونه جوړ کړي لکه څنګه چې زمونږ غوښتنه وي، د وخت غوښتنه وي چې کوم سفر لپاره مونږ ځو یا کوم فارمټ کرکټ مونږ کوو، هغې ته په کتو سره یوشتن ځایونه جوړ شي. اوس په دغه باراني موسمونو کې چې څنګه په شل اوریز کرکټ کې کوشتپه کې یوشتن ځایونه جوړ شوي دي، ته ډېر مناسب و. خو نورو لویو فارمټونو ته چې ډېر ورځنی ملټي ټیسټ کرکټ ته د هغو لپاره مختلف یوشتن ځایونه مونږ ته پکار دي چې هغه هم باید مونږ دا وړتیا یوشتن ځای جوړونې پیدا
کړو.
په ډاډ سره ویلسم چې انشاءالله تعالی دغه لوبغاړي چې دلته ځلیږي هغه د ملي لوبډلې جوړوي.
کور ودان جار صاحب، وخت کم دی د پوښتنې په ژر ژر مطرح کړم. یو لړ انتقادونه سره د دې چې ډېر مثبت کارونه شوي دي، اما یو لړ انتقادونه دا هم دي چې د ځینو لوبغاړو حق خوړل شوی. تاسو فکر کوئ چې رښتیا د لوبغاړو حق خوړل شوی یا د کومو معیارونو په اساس تاسو دغه لوبغاړي انتخاب کړی دي ټیمونه ته؟
زه خو خپل د تول چې مثال خبرې تقریبا دا مې دوه ډېر شب کال چې کرکټ کې یو قوم کول نو ورسره په مختلفو بیلابیلو برخو کې مې وظیفه کړې ده او لګیا یم. نو په دغه ټول عمر کې د یو لوبغاړي په صفت شاید چې ډېر کم د لوبغاړي اوسي چې کناسو کې چې هو لګوا کې د ما حق نه و، دا به ډېره سخت وي. خو داسې نه ده چې مثال خبرې سل په سلو دي ورغوله هر شی سم شوی وي. حتما ادارو کې په هر برخه کې وړې او غټې ستونزې تېروتنې سهمې راځي چې هغه باید اصلاح شي او باید اصلاح کړو. خو یو شی څه ده چې په ازادانه ډول سره شوي سم که څوک چې د ما حق خوړل شوی ده نو هر وخت کولی شي چې راشي. کورنۍ کرکټ د مسؤل په صفت سره دي چې زه د سلیکشن برخه نه یم او سلیکشن کمیټه د دې لپاره ځانګړې او هغوی خپلواک دي، هغوی کوي. خو بیا هم زه هر وخت ته حاضر یم چې هر څوک نیوکه او اعتراض لري نو ماته زه راځي کنو هیڅوک مغږ نه اوري، په خپله بیا سلیکشن سره کینم، هغوی غږ نه اوري، له مشرانو سره کینم.
جار صاحب مننه. یو دقه نور وخت لرو. جار صاحب، زه پوهیږم چې په افغانستان کې د کرکټ مینوال خورا زیات دي او دا د افغانستان لپاره ډیر ښه خبر دی. غواړم ساز له خولې واورم چې تاسو د کرکټ راتلونکي خصوصا د ځوانو لوبغاړو د نوي استعدادونو چې هغه 15 کال دی ښکته دي چې تاسو هغه معیار د ټیمونو تر جذبوي څه دی. غواړم ساز له خولې واورم چې د کرکټ راتلونکي به څنګه وي په افغانستان کې. یو د قوښته لطفا
ان شاء الله پرته شکه زه طويله سم چې کرکټ راتلونکي روخانه ده. ټورنمنټونه موږ نور هم زیاتو الکان به مسلسل لور کوي خدای کول. او تاسو په ډاټ سره ویل شم چې ان شاء الله پراتونکي موږ نور ځوانان هم ورته سوال ځوانان چې موږ په دغه شوار سوال اس کې ولس کلونو لور کې کړي وي اوس دې ټیم شپه تا وی په صدا ما ځوانان نیولې ده. نو ما غل خان دي دال خان چې نن لوبي کوي سلور فزیکل باز تاسو ویل سم چې ان شاء الله تعالی دې ملټو ټیم سره تو بکې په ډیر کډه وګړي پیل کړي.
جار صاحب ډیر زیات مننه کوم. بحث مو ډیر په زړه پورې دی. مله بده مرغه وخت پای ته رسیږي، نشو کولی چې بحث ته ادامه ورکړو. جار صاحب کور مو ودان، له تاسو مننه او په چارو کې تاسو ته بری لته بونه غواړم.
مننه جلال صاحب، کور مو
ودان. درنو دوستانو، د نن وضعیت په دې پروګرام کې زموږ بس همدلته پای ته رسیږي، اما د امریکا غږ خبرونه دوام لري. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده یا صدای شما پروګرام دی. زموږ همکاران به په څو شیبو کې ان شاء الله په استودیو کې او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظریات د مختلفو موضوعاتو په اړه شریک کړئ. ستاسو د زموږ خبرونه د امریکا غږ د نوې استودګانو څخه وینئ. تربیه مو په لوی او بخونکو خدای سپارم. علام او ملشه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبرم او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه